دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم په پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د صدر اعظم په توګه په لومړني بهرني سفر نن سعودي عربستان ته ځي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په ماخوستن په یوه پوسته کې یو پولیس خپل نهه همکاران په ډزو وژلی دي. امریکا سره له راتلونکي اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې دي. دوی ادعا کوي چې د دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په مخستن په یوه پوسته کې یو پولیس خپل نهه همکاران په ډزو وژلې دي. په چاربولک ولسوالۍ کې د پولیسو یوه چارواکي محمد الدین خنجر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی او درې نور ورک دي. خنجر وایي حمله کوونکی د همدې ولسوالۍ د یوې بلې پوستې پولیس و چې د پیښې له ځایه تښتېدلی دي او داسې ښکاري لکه له طالبانو سره چې یو ځای سوی وي. د ویلي چې ډزې کوونکي د پیښې له ځایه ټولې وسلې ځان سره وړي دي. طالبانو د چاربولک ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د را روانو انتخاباتو په وړاندې نامني لوی ستونزه وبلله. تادامي چې یاماموتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
دوی به له شک د ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو پر دریمه برخه مرکزونه به چشمیری و زرو ترسیږي د نه امنۍ او لقبله تړلې وي. د مسالې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. اومده پښتنه دانه ده چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه داده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدود دتونه څنګه مدیریت کړی.
تیر شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره را بلل شوې وه. ښاغلی یاماموتو ویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلی یا میزان په 28مه وسی. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس مې یو څو بهرني خبرونه. امریکا سره له راتلونکي اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پرون دا اعلان وکړ چې د نړۍ د 200 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نوی اقتصادي ټکر بلل کیږي. نوی تعرفې به د لاسي بکسونو، وریجو او منسوجاتو پر شمول د چین پر تقریبا 6000 مواد ولګیږي. چین د روان کال په ترڅ کې پر پیکینګ د امریکا د 50 میلیارد تعرفې پاکس العمل کې د امریکا پر سویابینو او نورو کرهنیزو محصولاتو تعرفه لوړه کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی دی چې که چین د دې اقدام پاکس العمل کې پر امریکایي موادو تعرفه ولګوي نو پر چینایي موادو به د تعرفې لوړولو دریم پړاو پیل کړي. د امریکا حکومت پر راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 1500 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې چې د بشري مرستو ډلو لا دمخه په 2013 کال کې د امریکا د 15000 کډوالو د منل کېدو پر مسأله انتقاد کړی او دا شمیر یې کم بللی دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد غږ پورته کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسي د امریکا د ملي ګټو لپاره ده. او دا تګلاره په نور نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توانمندي زیاتوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په وروستي کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل سوې وه، او د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 تنه عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درکه سوې ده. سی ان ان تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې دا الوتکه شایي په خطا سره د سوریې د دافی هوا ځواک لخوا ویشتل سوې وي. بل لور ته د روسیې د دفاع وزارت نن وویل د دوی الوتکه په هماغه وخت له رادار ورکه سوه کله چې اسرایلي F-14 ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقیه ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت د روسي پوځ د لادرک الوتکه د موندلو عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو غونډه وکړه. د دغه ائتلاف د مشرتابه پلاوي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې حکومت غواړي په تقلب سره خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دوی وویل چې د دغه ائتلاف لخوا د حکومت د انتخاباتو په وړاندې به د دغه ائتلاف مبارزې دوام کوي او نه غواړي چې د دې خبره له تقلب ډک انتخابات وشي. اخو د افغانستان اجرائیه رئیس ویلی دی چې اوس وخت تر ټولو ښه او شفاف انتخابات تر سره کیدلای شي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې که د انتخاباتو مخه هر څوک ونیسي د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول بوي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سعودي عربستان ته ځي. دا له هغه وروسته چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو، بهرني هیواد ته د لومړی سفر دی. او د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروئ. وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو نن په کابل کې غونډه وکړه. دغه ائتلاف مشرتابه شورا غړي احمد ضیا مسعود ویل چې حکومت غواړي له تقلب ډک انتخابات تر سره کړي او خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دا چې احمد ضیا مسعود دا خبرې چیرته کړي او کوم نور مسایل یاد کړي دي، اکرام الله اکرام دا غونډه د غونډې ته ورغلی و. همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه دی. اکرام صاحب، ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. احمد ضیا مسعود څه وویل؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف اجرائیه رئیس احمد ضیا مسعود په دغه خبری غونډه کې حکومت ته ګواښ وکړ چې دوی اوسني مدني حرکتونه د دې ائتلاف همدغه ډول د مدني حرکتونو په وړاندې باندې دغه ډول نظامي غبرګون ښي، پوځي غبرګون ښي، نو دوی به نورې لارې په مخ کې لري، د هغوی نه به استفاده وکړي تر څو د تقلبي انتخاباتو د دوی په وینا باندې د تقلبي انتخاباتو مخه ونیسي. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو ته د درغلۍ نه ډکو انتخاباتو ته لاره هواره کړي او خپل خلک ولسي جرګې ته واستوي تر څو داسې ولسي جرګه جوړه کړي چې د حکومت په خدمت کې وي او د حکومت د خبرو تر تاثیر لاندې وي. نوموړي د جلال آباد مسلې ته په اشاره سره وویل چې تیره شپه د جلال آباد د انتخاباتو کمیسیون دروازې چې دوی تړلې وي په هغې باندې حکومت نظامی یا پوځي یرغل وروړی دی او پولیس ورغلی دي. کانی په ډزو باندې زخمیان کړي دي. دوی اعدام دا و چې 4 کسانی په ډزو باندې زخمیان کړي او 40 کسانی ژوندۍ لزانونو سره وړي دي. لدین وړاندې په هرات کې مورته پیښه شی په اختارامي د ډول باندې ول چې دا کسان باید حکومت راخوشي کې کنه دوی په نورو لارو چارو باندې غوړو کې بل سره
د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونو د تړلو نه پرته دوی د هل لارې څو وړاندې کړل چې څه باید وشي. انتخابات خو باید تر سره شي په څه ډول دوی غواړي چې تر سره شي یا کوم څه وایي دوی
دوی دوی دوی اصلا پټول کی د درغلی نه د پاکو انتخاباتو غوښتون کی دی خوای کچر ته زمون د اعتراضونو په نتیجه کی انتخابات زندگی هم ودی زندگی خو دوی په وینا باندې چې لنا پاکو انتخاباتو نه چې تر سره کیږي دا غینه نه انتخابات خدي ترغه پوره چې دوی غوښتنی نوی منل شوی د پاکو انتخاباتو نو دوی خپل دغه مدني اعتراضونو ته پام دې شک باندې دوام ورکې دوی په کابل خار کې د ډیرو لویو مظاهرو د کولو په اړه هم چې بوسنی مدني اعتراضونه نتیجه ورنه کې دا کار به
مو مننه اکرام الله اکرام چې د لوی ملي ائتلاف د نننې غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. احمد ضیا مسعود حکومت ته غوښ کړی دی چې کله دوی د مدني حرکتونو مخاوني سينو دوی به نورې لارې چارې ولټي او په کابل کې به لوی مظاهره تر سره کړي. حکومت اعلان کړی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو او د دغه پروسې د په وړاندې خند رامنځته کوونکو سره به قانوني چلند کوي او همدارزي پولیسو او نورو ځواکونو ته امر کړی دی چې د اړتیا په وخت کې د لزور هم یا د قوی نه هم کار واخلي. په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف د تقلبي انتخاباتو اندېښنې څرګندوي چې د افغانستان د حکومت لوړپوړي مشران وایي چې اوس وخت د انتخاباتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او د دوی په نظر تر ټولو شفافه او عادلانه انتخابات ترسره کیدلای شي. ورزو کابل ته په کابل کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش لخوا نن د انتخاباتو په اړه هم خبري شوې دي. هغه ویل دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول دي او هر هغه څوک چې دا کار کوي باید په دې پوه شي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. اجمل تورمان د سرور دانش خبري تعقیب کړي دي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړي.
بله ستنګ زه سپتا سیاب د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل او اکرام صاحب هم ویل د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدو د حکومتي مشرانو تن غبرګون راوړل دي. د افغان ولسمشر لومړی دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د موضوع ته اشاره درلوده او دا شنامالي د عمومي ګټو د اساسي قانون له حکم سره کار سره غړونه وبلله. خغلی دانش په دې اړه وویل
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی
دی وی د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چوي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د قانونو کار نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. د یادونه ده چې افغانستان لوی ملي ائتلاف چې په خوای دا غواخ کړي او غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو جوړیدو مخه به ونیسي. لتیرو څور زیرا هيسي په هرات ولایت کندوز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر دفترونه تړلي او د یو شمیر مخته د پلات خیمه درولي چې په هرات ولایت کې تیر ورځ دغه دفتر برته د امنیتي مسولینو په همکارۍ پرانیستل شو. په ننګرهار کې هم مخکې په گزارش کې واوریدل چې په دې هم اقدام شوی. په ننګرهار ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کسانو په وړاندې به ودرېږي. د یادونه ده چې تېره ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. ستانکې صاحب د انتخاباتو د انتخاباتي نظام بدلون له بایومتریک سیستم نه استفاده او د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر د لوی ملي ائتلاف غوښتنې دي چې دوی وایي دا باید ومنل شي. خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په کتو وایي چې دا غوښتنې له منطقه لري دي.
او ډیره مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د جمهور رئیس د دویم رسال او نورو حکومتي چارواکو د هغو غبرګونو په اړه موږ ته جزئیات راکول چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو په اړه باندې کړي دي. دوی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل به د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول وي او دوی دغه کار کلک مخالفت وښود. د لوی ملي ائتلاف پلویان وایي چې موږ به خپل مدني نافرمانیو ته دوام ورکوو او نه غواړو چې له تقلب ډک د دوی خبره له تقلب ډک انتخابات وشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له حساسو سیاسي مسایلو به هاخوا ورشو، د اقتصاد نړۍ خبرونه به له رحمت الله افغان واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له مسکو او بیجنګ سره هوایي دهلیزونه پرانیستل سي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تفاهم نامه له لوړاندې لاسلیک سوي او د بایو پاړې هم له هوایي شرکتونو سره خبرې سوي دي. نوموړی وایي چې د هوایي دهلیزونو پرانیستلو هدف خصوصي سکتور او د صادراتو زیاتوالي ته د حکومت د ځانګړي پام په معنا ده. ښاغلی قوقندي زیاتوي چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې تر اوسه یې شاوخوا د 55 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات نړۍ ته صادر کړي دي. په تیرو کال کې د دهلیزونو له پرانیستلو تر دې دمه د کابل کندهار له هوایي ډګرونو د هندوستان دهلی د قزاقستان الماتا د ترکیه استانبول او د عربستان جدې ته 109 هوایي پروازونه سوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نن ورځ د دغه ولایت د مرکز شاوخوا 50 ښځو ته د زده کړې دویم پروګرام پیل سو. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې به یو شمېر بې وزله او بې سرپرستو ښځو ته د کور په حویلۍ کې د کورونا یو باغچو د سبزیو د پروسس د اوبو چمتو کولو د مربا او اچار د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړل سي. دغه پروګرام د درې ورځو لپاره د چې په لومړي سر کې د ګردیز ښار 50 بې سرپرستو ښځو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو بوري 50 کیلو خزاقي وړو 250 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوري 1450 افغاني یو درینی منای دوري جو بوري 2040 افغاني د غوړې 14 لیټر ټیم 1040 افغاني او لدی سربیره 1 لیټر پټرول 550 افغاني او 1 لیټر ډیزل 240 افغاني. او اوس هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ یاسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغاني 1.5 پوله یو اروپایي یورو 8 افغاني 50 پوله یو سترلینګ پون 90 افغاني 50 پوله یو سعودي ریال 19 افغاني 90 پوله زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغاني.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. آدرسونه مو دي ازادي راډیو .com او facebook.com/ازادي راډیو. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. ریاض ته د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خبرې شوې چې د پاکستان نوی حکومت ښایي له خپلو متحدو هیوادونو څخه نور پورونه وغواړي. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې د تکل صاحب، ریاض ته د خان د سفر اجنډا معلومه ده؟
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه وخت تر رسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې عمران خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي چارواکو سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دوارخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي مانۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبري اژانس د یو پاکستاني چارواکي له قوله په راپور ورکړی چې نوموړی وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمیزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د عمران خان د لیدو کتو د جزئیاتو او اجنډا په اړه تر اوسه پورې همدومره معلومات په رسنیو کې خپر شوي دي، نو وروسته د ورځې په جریان کې به معلومه شي چې
سفر خو بتمن نن د ورځې په اوږدو کې
ده. بله،
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې پاکستان له زیاتېدونکو او نوي اقتصادي او سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو له یو شتمن هیواد چې عربستان دی، لغوی نه د عمران خان د سفر ګټې به څه وي پاکستان ته؟
دا سفر دقیقا یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې عمران خان د صدراعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له لوی بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدراعظم له خپلو متحدو هیوادونو چې سعودي عربستان هم تبن پکې شامل دی، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثبات اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له بې شمېره ستونزو سره مخامخ دی. د پورونو د پرې کولو د بیلانس بحران هم یو له همدغو بحرانونو دی، او پاکستان تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې لپاره 2 میلیارد ډالره پور ورته برابر کړي. څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د زیاتو پورونو اخیستو ته مجبور نشي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالر، البته شاوخوا تقریبا، د دې ډول پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول
شي. مالي زیاته مننه کوم احمد تکلو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. عمران خان به نن سعودي عربستان ته ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې د افغانستان غاک په نوم د بشری مرستو یا د ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د UNOPS ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیال او په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پر ورځ دغه مرکز د پرانست پر مهال وویل خلک کولی شي د 416 شمیرې سره د اړیکې نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل یا هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دغه ناسته کې د دې مرکز له کار استاینه وکړه او د مستحقینو د تشخیص او له خلکو سره د مرستو په اړه تاکید وکړه. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان غږ په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکی توبیر لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دی وای هر څوک کولای شي د ټلیفون لاله بیل کوم لګښت 416 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره پاړی کې شي موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. دی د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بیلابیل ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بیلابیل برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مېرمنو ماشومان سره چې د تاوتریخوالي لامل زیانمن شوي دي مرسته کوي. د راپورونو په اساس د UNPC د ځواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړ شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانستې یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د دغه مرکز د پرانستې د هرکلي ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحق او خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غواګاست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه IFM/15 باندې خبرونه کوي. اوس هم اجمل تورمان ته غواګ دوچې د کابل د ننچاپ مطبوعاتو تبصری وای.
کابل شاپور اسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانه لیکلي چې د دغه تړون د بیا کتنې پر سر د سپیدار او ملي شورا تقابل پیل شوې ده. ورسپانه د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پاولا لیکلی چې هیڅوک نشي کولی د خلکو په استازولۍ د امنیتي هوکړې بیا کتنه وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده بلکې د یو شمیرو لخوا د شخصي اهداف پر بنسټ مطرح شوې ده. د مطلب لیکوال د اجرایي رئیس پاواله دا هم لیکلی چې د داسې یو تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی وي د شخصي غرضونو په خاطر یې بیا کتنه د هیواد د امنیتي حالات له ښه کېدو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. خو ویسا خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ولسي جرګې پاواله لیکلي چې د دغه سند بیا کتنه د یادې جرګې حق دی. ورځپاڼې لیکلي چې افغانان هر ورځ قرباني ورکوي او دا د خلکو د استازو حق جوړیږي چې امریکا سره د حکومت د امنیتي تړون د نتایجو په اړه وپوښتي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د رئیس په حواله هم لیکلي چې تر اوسه د خلکو استازي په دې سم نه پوهیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په برخه کې څومره کار شوی دی. ځانګړی کمیسیون کار کوي چې په دې اړه خپل راپور له عمومي مجلس سره شریک کړي. د مطلب لیکوال د ولسی جرګې د غړي شکیبا هاشمی په حواله هم لیکلي چې د دغه تړون د شتون سره سره پاکستان په افغانستان توغندي توغوي خو امریکا په دغو تیریو سترګې پټې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله نور لیکلي چې څلور لسیزې کېږي چې افغانستان په جګړو او کشمکشونو کې دی. د جګړې اور لا هم بل دی او د دغه هیواد خلک غواړي چې په دغه هیواد کې سوله او امن راشي، نو ځکه هم باید د شخصي اهدافو په خاطر د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشحال یم، د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ وروره د دې مینهوال یو د دغه سیالیو، او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیگ کې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لازمې اخیستې دي. اوس دوی وایي چې دا لیک پاتې شو، دا فوټبال نور نه کېږي. دا وروره وایي چې دغه حالات موږ دا وایي د روشن حالات چې که چیرې وروره دا تاسو پر خپله غاړه واخلي، هېچا ته هم پیسې ورنه کړي، وروره په خپله باندې تاسو وکړئ. موږ وروره د دین نواب یو. موږ وروره
السلام علیکم. زه د پرا ولایت بکوا د ولسوالۍ خبره کوم. زما دولت څخه داهی ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته، نه مکتب شته، نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو کې داهی ده چې زما پیغام نشي.
سلامونه نیکی هیلي احترامات پښتنه د ازادۍ راډیو درانو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځل بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د ټلیفون پریکه راغلی نه تنګیوال یم دا وردګو څخه. یوه ستونزه زمونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال څه نه ځورېږي، غادي پایو دي. ځکه په وردګو ولایت کې د شپې لخوا د پای کار نه کوي. ټولټولو چارواکو دا هیله کوي که چېرته زمونږ دا په پام کې ونیسي زمونږ به ډېر خوشحاله شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم عصمت څاروان ته وار ورکو چې د مصنوعي هوش و حواس یا ذهانت په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه په چټکه عامي شي. د اډوبي کمپنۍ له څیړنو سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به چې څه کم درې میاشتې پاتې دي، د امریکا نیمایي کورنۍ د مصنوعي ذهانت ځیرک لوډ سپیکرونه په خپلو کورونو کې ولري. د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایست د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال درته وایي او یا به د انټرنیټ له لارې پرې سودا اخلي. دا لوډ سپیکرونه ورځ په ورځ عام کیږي. او د اډوبي انالیټکس د څیړونکو مؤسسې څیړنې وایي چې د 2013 تر پای ته رسیدو وړاندې یا په راتلونکو څه کم درې نیم میاشتو کې به د امریکا نیمایي کورنۍ لږ تر لږه یو دا ډول ځیرک سپیکر په خپل کور کې ولري. حاضر دمه په سلو کې 2/3 امریکایي کورنۍ په خپلو کورونو کې ځیرک یا د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه لري چې دا د تیر کال د دسمبر په پرتله په سلو کې 4 زیاتوالی شي. همداراز د هغو پلورنځیو شمیر خورا ډیر شوی چې دا محصول یا سپیکر پلوري. اډوبی کمپنی وای چې ل جیرکس سپیکرونو څخه کار اخیستل هر کال د ورچیر کال په پرتله په سلو کې شپږ اویا زیاتیږي او د دغو سپیکرونو خواندان د ورځې لشته لږه یو ځل ورڅخه کار اخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغې وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام خپور شي.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په مخستن په یو پوسټه کې یو پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د روانو انتخاباتو په وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. امریکا سر له راتلونکو اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پر راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر ډیر ضرورت د کمولو پیشنهاد کړی دی او د روسیې و پوځي څارونکو الوتکه له 14 تنه عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار لپاره دی لا درکه سوي ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو. زه ناجیه صفایم او په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب صالح، ډېر زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. نن به د ځان وژنې په تړاو خبرې وکړو. راځو د همدغه موضوع په تړاو یو راپور چمتو شوی راپور واورئ، بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دا مهال 9% افغانان د ځان وژلو په اړه فکر کوي. د ځان وژنې د افکارو لوړه کچه د هیواد په جنوب په ځانګړي ډول د دې سیمو په ښځو کې لیدل شوې ده. د دغه وزارت د رواني روغتیا د برخې مسؤل بشیر سروري وایي چې رواني ناروغۍ، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، ناعلاجه ناروغۍ او داسې نورې ستونزې هغه موارد دي چې خلکو ته رواني زیان رسوي او ځان وژنې ته یې اړ باسي. د په دې اړه د ترسره شوې سروې له مخې وویل چې په افغانستان کې د ځان وژنې افکار 9.5% دي. په دغه ناروغۍ اخته زیاتره برخې میرمنې دي. نوموړي په دې اړه وویل
افکار خودکشي د حدود بین 9.5% د بین مردم
په خلکو کې د ځان وژنې افکار شاوخوا 9.5% دي چې لوړه کچه په جنوبي او ټیټه کچه په شمالي ولایتونو کې ده. دا افکار په ټولو ډلو کې شته، خو ډیری په ځوانانو او په تیر په ښځو کې لیدل شوی دی.
د سل کې د چا د سومبلینو نسمه چې د سپتمبر له 10 منټې سره برابر ده د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه او په ټول نړۍ کې د ځان وژنې د افکارو پر ضد د مبارزې او په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي په هدف ولمنځل شو. د نړیوالو شمیرو له مخې په نړۍ کې په هر دقیقه کې 2 یا 3 کسان ځان وژنه کوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي دوی د دغې ستونزې د کموالي او مخنیوي لپاره په 2013 میلادي کال کې د ځان وژنې د مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړي او نور وزارتونه به ورسره همکاري کوي. خو د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی په هیواد کې د ځان وژنې د افکارو اندازه له وړاندې شوې شمېرې نه زیاته ګڼي. ښاغلی عظیمی زیاتوي
هغه څېړنې او هغه دوی چې د عامې روغتیا وزارت وایي هغه قطعا دقیق نه دي. د معتادینو په اړه ویلي وو چې موږ په افغانستان کې 5 میلیونه معتادین لرو. په دوی کې معمولا خودکشي لیدل کېږي. بلې ویلي وو چې موږ 1.5 میلیون ژور خفګان لرو. دا هم واضح ده چې څوک چې په ژور خفګان اخته وي ضرور د خودکشي شی په عمل باندې لاس پورې کوي. بل دوی ویلي وو چې موږ شپږ په سلو کې افغانان له مختلفو اروایي ستونزو او اختلالونو ځورېږي. په دې اختلالونو کې معمولا د خودکشیو علائم لیدل کېږي.
سربېره پر دې دینی عالمان وایي ځان وژنه په اسلام کې حرام او لوی ګناه ده او د انسان د ستونزو له هوارولو سره هیڅ مرسته نشي کولای. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځان وژنې افکار ځانګړي درملنه نه لري او د ځینو کړنلارو لکه د رواني او ټولنیزو مشورو له لارې مخنیوی کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پروگرام تخرغ لای دوستانو نن د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو. په پروگرام کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر حکیم الله صالح زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب صالح په خیر راغلی.
مننه جاخوري. زه هم په خپل وار تاسو ته او د تاسو ټول رادیو همکارانو ته او همدارنګه د هیواد ګوټ ګوټ نه چې دې آزادی رادیو اوري سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب صالح. تاسو هم راپور واورید افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي چې 9% وګړي د ځان وژنې په فکر کې دي. ستاسو په نظر ولې یو کس ځان وژنې ته اړ کیږي؟
مننه. مخکې دنه چې په دې بحث کې راشو زه غواړم چې ځان وژنه تعریف کړم. چې ځان وژنه څه ته وایي؟ خپل ځان وژنه د لاتیني کلمه چې ورته سوسایډ وایي یا قتل النفس، یعنی هغه وژونکی عمل چې شخص د ځان وژنې په هدف باندې سر ته رسوي دې ته سوسایډ وایي. چې دا تقریبا د کوم ورځ تاسو ټاکلې وه؟ 10 سپتمبر چې دا نړیواله ورځ ده، او دا د ورلد اسوسیشن فار سوسایډ پریوینشن د یو ټولنه ده چې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره یو انجمن ده یا ټولنه ده جوړ شوې. دوی په 2003 کې دغه ورځ چې 10 سپتمبر ده د ځان وژنې د مخنیوي لپاره ټاکلې ده. تاسو د سوال پک لزه دا وایم چې فکر کوم چې لږ مخکې هم تاسو مواردل د رادیو نه ریپورت د وزارت صحت امینه چې تقریبا 9.5% کسان افکار د خودکشي لري، بلکې خودکشي نه کوي، دوی افکار لري. دا کلمه چې افکار د خودکشي او ځان وژنه د دوه فرق کوي سره. یو هغه کسان اکثریت هغه ناروغان چې په رواني ناروغي یختوي یا په نورو ناروغي یختوي، اکثرا په دې کې چې رول لري هغه فرهنګي مسائل او همدارنګه محیطي مسائل او همدارنګه د نور رواني او اجتماعي مسائل په دې کې رول لري په دې د حالت پر وستلو کې د حالت مان سره سي، او دغه افکار پیدا کیږي چې باید ځان وژنه وکړي. ولیکم امر چې وزارت ساتمي وړاندې کړی دی، فکر کوم هم داسې وورده چې دوی 9.5% کسان خو لري چې دوی افکار د خودکشي لري، ولی خودکشي ته تروس حد نه کوي، خودکشي باندې موافق شمی نه دي. چې دا اسلام فرق کوي، دا افکار د خودکشي دي ته وایي چې یو کس په ناروغي باندې یختوي، خصوصا په رواني ناروغي باندې یا ډیپریشن یا سکیزوفرینیا یا نور ناروغي دي پغه اختوي، او په نتیجه کې ځان فکر کوي دا ګرځي چې ځان وژنه، د دې حالت نه ځان خلاص کا، او په دې نتیجه کې دا یا ځان وژني یا موافقه کیږي او یا ناکامیږي. نو افکار د خودکشي د واقعیت خبر د امر ماته درست کاری چې 9.5% وي، ځکه موږ اکثرا د رواني ناروغي ناروغان چې وینو دوی په فکر کې دسه د خودکشي یا ځان خلاصون لپاره د خودکشي افکار لري، یعنی ځان وژن افکار لري.
ډېر زیاته مننه. دا اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
مننه نجا صاحب، خو سلامونه احترامات وګمنه.
وعلیکم السلام.
سلامونه وعلیکم السلام. فضل الدین وردګ مې باندې چک نه.
وردګ صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړه نن د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو.
ډېر مننه. خدای ټول مسلمانان هغه کوم خلک چې دغه مشکلو باندې اختلاف خدای دې ورته صحت مندي ورکو، ورته اوجل شي په غوړو. نو خدای پاکم دې ځان وژنې نه وساتو ټول مسلمانان. د محترم ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده، د موږ یو دوست ملګری دی بیا نو داسې یو مریضي ورته پیدا شوې د شپې د خور زړه په تنګ کې ایم دی ده، او داسې په دغه موسمي بارانونو کې په دغه موسمي بادونو کې دا ډېر ورارکی دوري او داسې لاس پرې ملرزه کو. نو دا هم مو دا هم عصبي تکلیف پورې اړلې دي یا د رواني حالت پورې اړلې دي کنه د خپل مرض کې په دغه باندې ورونو رو کو ډېر بخښاله شو.
قدرمن ورور چې سوال کړی فضل هادي وردک، د دې سوال فکر کوم چې دې موضوع په اړه حمله لري، ولې لکه لانا په کې واچوم چې دا یو لوګت بحث ده چې دا کس یا د ترڅنګ چې ډیپریشن یا خوف جوړ خفګان هم لري، ورسره استراب یا ویره هم لري. نو دا وکتل شي د رواني ناروغي او رواني ستونزو د تداوی یا د غو د لپاره مهمه مهمه ده چې خپل ناروغ راشي او خپل حالت بیان کړي، یعنی بل څوک د حالت بیانوي نشي. ډیر د مشکلات ستونزې دي ځکه چې رواني ناروغي کې افکار هم مشکل متزلزل شوی دي، افکار متزلزل شوی هغه کې رفتارونه فرق کوي او همدارنګه په خبرو کې فرق راځي. نو په نتیجه کې رواني ناروغي منځ ته راځي. نو کچېره دغه ورور چې کوم ناروغي لري او دی ورور ته بیان کړي دغه ناروغي، ممکن دي کې نور هم ستونزې زیات وي چې دا د ورسره توزین او د مشورې نه کړي شي ډاکټر سره ورته تدابیر وکړي او صحت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې تاسو د ځان وژنې د عواملو په تړاو معلومات ورکړل، له ځان وژنې وړاندې هغه مهمې نښې نښانې څه دي تر څو مخنیوی وشي؟
د نوي امر خي 2013 کې دوی وایي چې روزانه 3000 کسان د ځان وژنې کوي، روزانه 3000 کسان، حتی بیا ویل چې په هر ثانیه کې 40 کسان ځان وژنه کوي. چې دا عمر کال په کال زیاتیږي او تقریبا اوس خدلې تقریبا اتلکونه تر یو میلیون کسانو پورې په نړۍ کې د کال ځان وژنه کوي چې تقریبا اوس د ځان وژنې نولسم قطار کې راغلی. ځان وژنه یعنې د انسان چې مړ کیږي د مړینې په اتلسم نولسم قطار کې راغلی ده د دې ستونزو، او دا مختلف عوامل هم لري. ولې زیات د دې په نارینهو کې وي، په زنانهو کې وي او په نارینهو کې هم وي؟ ولې د نارینهو او د زنانهو په تناسب سیمه وګورو، په زنانهو کې زیات نسبت نارینهو ته، ولې موافقت چې په خپل ځان وژنه کې کامیابی کی هغه په نارینه کې زیات وي؟ چې هغه ځانته مختلف اسباب لري. یو سبب دا کېدلی شي چې نارینه د ځان وژنې هغه وسایل چې استعمالوي هغه د ځان وژنه پکې حتمي کوي، مثلا وسله استعمالوي، ولې زنانه په مقابل کې وسله نه استعمالوي؟ د ځان وژنه لپاره دوا خوري چې هغه دوا ممکن احتمالا د لمنځه یوسي یا لمنځه نسی. مثلا نارینه د خپل ځان وژنه لپاره ځان حلقه کوي، یعنی ځان زوړندۍ پیوه کوي، ولې زنانه د دې هغه دوی کوم تغیرات چې په نارینه او زنانه کې شته هغوی دا عمل نه استفاده نه کوي؟ نو ځکه په نارینه کې آمار د خودکشي یعنی موافقت زیات د نسبت زنانه وته.
که په افغانستان کې وګورو دلته هم د ځان وژنې هڅې ډېرې دي، په کومو ولایتونو کې ساسي په نظر دغه پیښې زیاتې تر سترګو کیږي؟
فکر کوم په افغانستان کې متاسفانه تر اوسه پر دقیق تحقیقات سړی په اعتماد وکړي. تاسو مخکې هم اوریدل چې یعنی دوه ادارو چې وزارت ساتمه او بیا هلته روانشناسي یو استاد هم دواړه سره متضادې خبرې کولی چې یو بل سره ردولې، په دې معنی چې یو دقیق امار موږ ته موجود نه دي، ولا ټول احتمالي ښیي. یا ځینې وخت په میډیا کې د یو ولایت نه ډېر داسې امار خبرېږي نو بیا خلک سوچ کوي چې دا ممکن دا په هرات کې ډېر زیات وي، لکه چې هرات کې همیشه دا ستونزې ډېر زیات په تلویزیونونو کې ویل کېږي چې په هرات کې دومره ځان وژنه وشولې، دومره ځان سوځونه وشوله، نو دا بیا خلک وایي چې دا ممکن هرات ذاتي. ولې و می شکل باندې مشخصا معلوم نه ده چې کوم ولایت کې ډېر زیات دي. خو دا عمومي اسباب چې کوي مویل چې هغه ټولنه کې چې ورسته پاتې ټولنه وي دوی کې دا امار زیات وي.
ډېر مننه اوریدونکو ده د پښتنو خلکو مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مننه کوم نه ځانې تاسو دې سلامونه په لومړي قدم کې دا تاسو درنه ملماتا او د ازادي راډیو ټولو ګلونو زړه ترنځ دی اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلي کرامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت کې دم ګړې د هرات ولایت زما تر کوم ګرانې پورې.
خپلواک صاحب خره له خبرونې ته نن موږ پروګرام ځان وژنې مخنیوي ته ځنګړې کړې ته سرګه بوختنه مهرباني وکړئ.
بل نو ګرانې خورې ځکه خدای پاک دې ټول ځوانان ته دغه څه کوم دي کورونه دي خدای پاک دې ټول دغه ځنوژن کې و دې حالاته وساتي، ځکه چې دا یو ډېر ناوړی مرض دی. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه ځینې رواني تکلیف لري، کله کله زه خپله داسې دی خلک مې تنګېږي، مونږ دا اراده مې نه ده کړې چې دغه دی ځان یا خدای نه خسته یا ځان مرکم یا څنګه یا ځان وژن ته ځان مجبور کړم. نه خدای دې دا ورځ نه راوړي، ځکه انسان د په ژوند کې مشکلات راځي، پر هر انسان باندې باید ډېر او سلیسه کار واخلي، د ډېر نرم خپل په کور کې باید خوشحاله اوسي، هغه بغیر د کور ملګرو سره هم دی باید ځان خوشحاله احساس کړي، خوشحاله وساتي ځان. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې کله کله پر ما باندې خپل دغه حالات راځي مونږ را ایا دا مې نه دی کړی چې خدای نه خدای د څه وکړم چې یا ځان مړ کړم یا داسې. نه دې ته مې هېڅ مجبورت کله کله همداسې په ما باندې راځي چې دا د څه علاقه کېږي. د ډاکټر صاحب مې دغه پوښتنه
مننه. مهمه پوښتنه ده ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. ځینې اصطلاحات دي په طبابت کې حسن په رواني ناروغیو کې ویل کېږي چې یو خودکشي دمنه سوسایډ جوړ دوی ځان وژنه، او یو بل حالت ده چې هغه ته سوسایډ اټمپټ وایي یا قصد خودکشي. یو کس قصد کوي، ممکن موافق شي ممکن موافق نشي، دا هم ده. یو بل حالت ده چې همدغه ورور وایي چې د سوسایډ ایډیشن وایي یا د سوسایډ فکر یا د خودکشي فکر. دغه ورور چې دا په خودکشي فکر کې ځینې وخت کې ځکه ځینې حالت چې د خپل حالت وګوري چې فکر یا خلق دې ناراحته شي او وایي چې دا ژوند بل آخرت سمانه، او بل آخرت فکر نارامه شي او خفه یي ډیپریسي زړه پتنګ شي، نو دا ژوند ورته پتنګ سي. بیا فکر کوي چې ولا دینه بل لار نه لرمه، هغه هم وایي چې ولا وزن ووژنم. دا فکر ده ولې د خپل عمل نه اجرا کوي. ممکن د دغه د اسلامي یا دینی ارزښتونه چې دا په یقین او عقیده لري، ممکن دا دې ته منا کی چې فکر ولري ولې ځان ونه وژني. نو دا ورور چې دا سوسایډ ایډیشن لري، فکر د خودکشي لري، ولې خوشبختانه دا دومره مشکل خبره نه ده، خو بیا هم د خطر وړ ځکه ده. باید خپل تدابیر وکړي، باید مشوره وکړي د رواني ناروغۍ ډاکټران سره یا روانشناسان سره، ترڅو دې فکر نه هم خلاص شي.
بل اوریدونکی مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نا تاسو سلام او د خدای په نامه درنه درنه سلام نو ما هیله لرم چې ډېر روغ او خوشاله به هم دردم له زبرې سره مفر پاره کړم. ډېر مننه نن د ډېر شو موضوع مو راخې چې دا واسن هم چې په افغانستان کې دغه څه مزار ولاته چې له نورو ولاته څخه ډېر دی البته یعنی تاسو مې رسنې کې نه تاسو به چې بیا دا مثلا ډېر دی او ما هم پاره چوي د روانه مرزي څخه د خدای هر مسلمان او فاتي او نو په کله نه ولا یو ملګری مې دی هغه نو چې یعنی دا کا څه چې تاسو مول وايي یعنی ځان ملکم دا فکر ګرته ور سره کوي چې هغه وايي چې یعنی دغه دا فکر کوم چې هغه دنیا خو د خپل خون په خپل غاړه ده وایي چې تاسو ته مو نه یا په مبارک یا په شي برابر سو وایي مرسته وایي نو هغه د فارا کوي چې رڼا پر واچي
چې د ځانوژنې کې رول لري هغه مذهب ده. دا کتابونه وایي چې دا الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو، یعنی په کتابونو کې وایي چې هغه څوک چې دین ولري په حساب خصوصا اسلام مسلمانان نسبت نورو دینونو ته ځانوژنه په کم ده. او دا ریسرچ هم سوی ده چې په ځانوژنه د اسلامي ملکونو کې نسبت نور ملکونو ته هغه کم ده. او علت هم دوه شان خي، یعنی د کې دوه خبرې دي. یو خدای وایي چې اسلام مطلقا منع کړی ده، کله چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما، یعنی تاسو خپل ځان مو وژنئ، الله تاسو باندې رحیم ده. بیا ورسته بیا هم تاکید کوي، ورسته تاکید کوي وایي وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، موږ به زر دته ور نصیب کو، وکانه ذلك الله يسير او ذكر الله ادري اسنه ده. یعنی الت الله مطلق معنا کړه، الله کلمه شي ده ته مطلق نهي ده، یعنی الله معنا کړه مسلمانان دین ځان وو وجني. او بیا ورسته وي کچره دا کار چا وک تاکید نه وای، کچا دا کار وک نو الله به ورته بیا عذاب ورک، یغه عذاب هغه ور چې الله ته ډیر اسانه ده دی ور. نو زه بیا هم دا وایم چې الحمدلله مسلمانان یو، او کوم موانع چې هغه موږ دین موانع دي دې ته موږ هڅولې ترڅو په هر ډول مشکلو کې موږ غواړو. او دوم علت دا ده چې په قران کریم او په حدیثو کې الحمدلله موږ ایمان لرو، په دې کې واضح موږ ته د خپل ستونزو لپاره د حل لارې خوده شوې دي، حتی امیدواری ورکړل شوې ده. کله چې موږ تاسو وایي کله چې وایي چا باندې مصیبت راشي قالوا ان الله وان الله راجعون، دا به وایي موږ د الله یو او الله ته رجوع کوو، ان په دې ځان مطمئن کئ. او ماشاء الله په صبر باندې توصیه کړی ده چې تاسو صبر وکئ او صبر ته الله جنت ورکوي. نو دا هغه اسباب دي مسلمانانه کې چې الحمدلله دې ته موږ منع کئ ترڅو د خپل ځان وژنې نه، د ستونزو نه، او کله چې تنګسیا مو بندل شي د تنګسیا مقابل کې مقابله وکړو او بل اخر ځان ترې وژغورو.
مننه دوستانو، نن ورځ خبرونه د ځانوژنې مخنیوي ته ځانګړې ده. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. راځو دې ته چې ځانوژنه یوازې اروایي ناروغانو ته بيخي کنه نور ته هم داستونه بيخي.
او می شکل باندې ځینی اسباب دي چې په ځانوژنې کې رول لري، یعنی د ځانوژنې تقویه کوي یا هغه حالت زمينه ورته مساعده وي چې هغه هم د انسان رواني او اجتماعي حالت ده، د انسان فرهنګي حالت ده، د مذهبي حالت ده. خوشبختانه موږ تاسو په ټولنه کې چون ټول مسلمانان یو، دا حالت مقتدر مطمئن حالت ده. او د ترڅنګ بعضي اجتماعي حالت هم ده، هغه کسان چې مثلا مجردي او نسبت متاهلو کې مجرد کې د خودکشي علائم ډېر زیات دي او امکانات ډېر زیات دي. دا ځکه چې مجرد متاهل فکر کوي چې ما سره یو بل جوړه هم شته چې د غژوند شت تبا کما، یا هغه مایندې چې هغه اولاد ولري وایي چې د خودکشي امر ډېر کمی، ځکه چې وایي امیدواري درته دي چې ولکه د مرشم نو اولاد مې څوک واغ کی. نو دا هم یو موانع ګرځي. دا یو بل تسهیل چې رواني ناروغي، د رواني ناروغي اکثرا رواني ناروغي د ځانوژنې کې ډېر رول لري، خصوصا ډیپریشن سیمه تاسو ورته وایو، ډیپریشن یو ناروغي ده رواني چې دا هم په یعنی د خودکشي امارو کې ډېر زیاتوالی ذکر راوستي ده چې د خپل ډیپریشن زمينه دته مسایده چې انسان خودکشي وکي. او د دې ترڅنګ باندې نور ناروغي لکه سکیزوفرینیا چې تقریبا په ځوانانو کې وي، یعنی جنون جوانی سره ورته وایي د ځوانانو کې لیوانتوب ده، دا هم کله چې هغه کسان چې مجرد وي او یا سابقه د خودکشي ولري دوی کې د امار زیات دي، دا بل ناروغي ده. همدارنګه هغه کسان چې په الکولو یا نورو مخدره مواد باندې روک دي دو کسانو کې آمار د خودکشي تقریبا 15% زیات ده او همدارنګه نور شخصیتی اختلالات کوي استرابات یو نو بل ناروغي ده هغه کسان چې ترس د اجتماعي لري یعنی کله چې ټولنه ته وزي نو یو قسم ویره لري چې ولا څوک مېړنه کې څوک مېلمان ځي دا کسان هم بل اخره غوړ چې د ژوند نزن خلاص کی ځکه دوی ژوند همیشه په انزوا کې وي دوی ژوند اجتماعي نه وي بل اخره دوی غوړ چې لمنځوي شي او ډیره مهمه خبره ده هغه کسان چې په کورنۍ کې د خودکشي ترخصه ولري وګوي کې یعنی ارشاد ډیر مهم ده ممکن د خودکشي هغه پکې زیات وي امکان زیات وي چې دا هم باید په نظر کې ونیول شي څوک چې په خپله کورنۍ کې مور او پلار یا کورنۍ کې څوک خودکشي کړی وي نو د نور کورنۍ سره باید ډیر له احتیاط نه کار واخیستل شي تر څو دوی خودکشي ته لبنونه وي دې تر څنګ جسمي امراض هم د خودکشي ډیر رول لري لکه ایډز لکه سرطان لکه نور هغه مزمنه ناروغي چې دوی بالاخره انسان وایي چې نور بالاخره ژوند مت شو ژوند لذت نه اخلي او دوی په خودکشي باندې لاس وي
یو بلوریدونکو به وخلو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري
اول مو سلام نازیا صافی تاسو سره د نړیوالو کوم د ازادي راډیو ټوله کار کوم کولای زم کو تاسو
وعليكم السلام
زه نن یم په واقع په تاسو د قران هم پوی د تر څو واقع ولې تاسو د بخاری څخه پښتون هم جوړ ځان زما نظر خو اول خو زه نظر خو چې ورکم
په
وجود چې د کتاب قران پای او تختل النفس التي حرم الله الا بالحق دا امر غلی او په بل ځای چې ولا تختلوا خلنا خلاتي بريزي ولا تختلوا انفسكم خرجي او په ځای چې ولا تختلوا اولادكم خشيه املاق یعنی چې د خپل اولادونو په لوجه او د تختي او د قیمتي لري موجهي موږ قریشو چې دا علاوه چې د جهالت او خرافات په واجه سره د عمل لري خپل نوري په جوب په لکه ژوندۍ شخواله نو ما په نظر ځانوزنه خو په اسلام کې مرتکب او ناروا عمل دی خو یو نو ځانوزنې چې کیږي لامل یې بل شی هم دی هغه څه چې خپل په نکاح نه یې خوشي د مور د پلار یا د ماما یا د کوم واري ودل ودوږي هغه خو چې دا خبرې دي په خصوص کې دا خبرې دي یا هغه څه چې ایوان په شکل خرڅ یا هغه څه چې په مظلومانه تور په کې ورکول کیږي د ظالم قرباني کیږي د ظالم د پیل او یا هغه څه چې په تم سیم کې ودی لري دا څنګه یې نه خو چا مصلحت پرسنل نه یې نه کوي چې په خپل وخت کې په هغه خلکو چې دا عمل دی دی په خدای دی چې دا عمل مزمر څور کړی دا تر څو په پښتنه دا یو خدای شار مخلوق دی بل د قرا او د بیاس او د قصبات مخلوق دی فکر نو کوي چې په دغه بار کې علما مسولیت لري او رسفي هم مسولیت لري چې په دغه بار کې څنګه ساګاهي ورکول شي زما په نظر څنګه ساګاهي نه ورکول شي یعنی هغه په هغه ډول چې په هغه رقم چې هغه په هغه باید ورکول شي چې تاسو وایئ چې دونه سم ده سم کوزیه له سم د سپټمبر تر اوسه ماته نو معلومه چې زسته چې د رادیو دایمي همکار يم نو فکر نه کوم چې هغه یو خلک زنه زور کول څه هم سم مسئله ته چاره
مننه د دې خبره واقعا ټول دقیق نظرات هم دقیق او د خبري هم دقیق وي هم د خبره د سکه د 2013 شعار هم ده
بالکل
د دې 2013 شعار په دې هم د ټولنه 13 سپټمبر باندې دوی ویل چې ورکینګ ټوګیدر to prevent suicide یعنی په خپل لاس سره ورکوټول یو ځای سره کار وکړو تر څو خود ځان وژنه لمنځه یوسو یا لمنځه وړنه ورکی یعنی مخنیوي وکړو او دغه ټولنه چې جوړه شوې ده او دا ورځم چې تکړه ده په دوه هدفونو باندې تکړه شوې ده دا ورځ په دوه هدفونو باندې ځکه د نوم چې خدای شوې ده چې د نړیواله ټولنه د سوسایډ د ځان وژنه د مخنیوي لپاره دا ټولنه جوړه شوه دا ټولنه چې جوړه شوه په دې دوه هدفونو جوړه شوه ده یو هدف دا ده چې ترڅو اویرنس یا آگاهی یا ما یا عامه پوهاوی د دې پکل باندې پوک چې ولې ځن وژنه من سره زی یو په دې هدف باندې او دوم هدف دا ده چې ترڅو خلکو ته تعلیم ورکړل شي چې ځن وژنه کوم اسباب لري او دې لپاره باید څه وکړل شي نو په دې هدف باندې دا واقعیت خبره ده چې دا نه تنها د علما او بلکې د هر فرد په مکاتب کې د معلمینو وظیفه ده په جمعهتونو کې یو په د امامانو وظیفه ده په کورنیو کې په کلینیکونو ډاکټرانو وظیفه ده او په کورنیو کې د مشانو وظیفه ده ترڅو په خپل کورنیو کې دغه ناروغان چې پیدا کوي خصوصا چې د ځان وژنې سبب ګرځي مثلا اکثرا مشکل دغه ده چې د خلکو عامه پوهاوی په قرو قصباتو کې دوی د رواني ناروغي عامه پوهاوی بیا هم کچه ټیټه ده خو خوش بختانه چې د نظر د وس وختونو کې بیا هم زیاته شوی ده، خو بیا هم زه کافی ورته نه ځکه نه بولم چې بیا هم داسې ناروغۍ شته چې رواني ناروغۍ چې اصلا څوک ورته متوجه نه وي، او بالاخره کله چې ناروغ ځان وژنې ته هڅه وکړي او ځان له منځه سي بیا ورته تشویش کې چې ولا خریښته ناروغ و. نو زما هیله د اورېدونکو نه ده چې کوشش وکړي کله چې په کورنۍ کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته وي، یعنی کله چې دوی انزوا کې واقع وي، خصوصا زنانه وي یا تناسلاتي کې، یا کوشش کوي چېرته منځوي پات شي، یا هم خفګان وکړي، یا ټولنه سره اجتماع سره یو ځای کارونه کوي، او یا هم په نورو ستونزو باندې اخته وي رواني، یا پرخاشګر شي، یا ناراحته شي، یا همیشه د خبرو تحمل نه لري، نو د دې یو ناروغ په شکل توجه شي او بالاخره د ډاکټر سره او یا د روانشناس سره د مشوره وکړي د ستونزې حل لپاره دې هڅه وکړي تر څو د دغه ناخوالنه او دغه مصیبت نه نجات پیدا کړي.
مننه ډاکټر صالح. آیا دوامدار ډیپریشن یا ژور خپګان هم انسان ځنوژنې ته هڅوي؟
ما مخکې ویل کنه د رواني ناروغۍ په قطار کې اولین ناروغۍ چې هغه د ځنوژنې سبب ګرځي تقریبا یعنی درې نه تر دولس ځلې د خودکشۍ هغه علت زیاتوي. یعنی که څوک یا فکر ولري چې دا د خودکشۍ لپاره هڅې وکړي، که چیرې دا د ډیپریشن باندې اخته شوي، ممکن د ده دغه د خودکشۍ هڅې درېونه تر دولس فیصده پورې زیات کړي. دا په دې معنا چې ډیپریشن خپله د خودکشۍ سبب کیدای شي، ځکه چې هلته علما هم تحقیق هم کړی ده چې په انسان په وجود کې یو قسم مواد دي، کیمیاوي مواد چې هغه کله کم شي او هغه بالاخره د دماغ په مایعاتو کې هغه مواد میټابولایټ کړته کوي، چې هغه کله کم شي نو بالاخره د هغه د خودکشۍ حد زیاتوي. یعنی دا په سویډن کې په یو پانتون کې تحقیق شوه چې په سلو کسانو کې چې دوی خودکشي هڅې درلودلی، او هغوی که تحقیق وشول کله چې د هغوی دغه مایع د سی اس اف معاینه کړه، هغه کې معلومه شو چې دغه مواد کمبود پکې موجود ده. بیا ویلی چې یو علت دا کېدای شي چې کله د دوی په وجود کې یا په دماغ کې یا په مغز کې یا د عصبو په حجرات کې د مواد کم شي نو د دې خودکشي امکانات نور هم زیاتوي.
ډاکټر صاحب، څنګه کوی شو چې له ځان وژنې یو څوک که هغه کورنۍ کې په ټولنه کې وژغورو؟
په دې کې خو یعنی که دا شعار ته 2013 متوجه شو، یعنی ټول سره لاس ورکو، یو ځای سره کار وکړو، بالاخره به موږ د ځان وژنې نه مخنیوی کړی وي. د دې تر څنګ په کورنیو کې هغه کورنۍ سیستم باید جوړ شي، مشکلات باید هغه ستونزې چې موجودې دي کورنۍ کې هغه لامل د دې شوی ده چې یو شخص باید ځان وژنه وکړي، هغه باید له منځه لاړ شي. هغه نارو کسان چې په رواني ستونزو باندې اخته وي، هغه د رواني ناروغ په صفت باندې وپیژندل شي او بالاخره هغه ډاکټر ته ورول شي او د غلطه تلوي د حل لارې وکتل شي او بالاخره د هغه لپاره تلوي او درملنه وشي. همدارنګه هغه کسان چې په جسمي ناروغۍ اخته وي، همیشه هغوی باید په چون دوی هم غواړي چې چون ژوند نه بیزاره دي، دوی نه غواړي چې نور ژوند وکړي، دوی ته باید هغه د انزوا حالت له منځه یوسي. خصوصا د آمار او ارقام دا هم ښیي چې ځنوژنه د 50 عمر نه چې د شخص عمر زیات شي، هغه کې ځنوژنه زیاتیږي، خصوصا په نارینه وو کې د 50 کلونو وروسته چې شي او په زنانه وو کې 50 کلونو چې عمر زیات شي، دوی کې د ځنوژنې آمار زیاتیږي، ځکه دوی په انزوا کې واقع کیږي. خو الحمدلله د متاسفولنه کې دا شی نشته. موږ په ټولنه کې کله چې خدای سپینسر شي او خدای سپینګری نارینه سپینګری شي، نو دوی بیا هغه د عزت مقام ته رسیږي. نو بل اخر ارڅو قدر کوي، عزت کوي، هر چاته په ټولنه کې راغواړي، په خاص مناسباتو کې راغواړي، نو دا افغانستان کې دا شی مسله حل نه. بل هغه کسان چې الکول نه استفاده کوي، یل مخدره مواد نه استفاده کوي، د دې لپاره به هڅه وشي تر څو دین خلاصي ومومي. دوی هم د ځنوژنې لپاره ډیر آماده او تیاری، که چیرې دین د حل لارې پیدا نشي ممکن دوی هم ځنوژنې باندې وکړي. بل په دې کې دولت هم رول لري چې د بیکاری کچه په هیواد کې کم کړي، همدارنګه د فقر کچه کم کړي. هغه کسان چې په ستونزو کې اخته وي، جنگ هم د لامل ګرځي. هر کس تاسو واورئ چې کار اورېدونکي موږ ته ویل چې ژوند نن جوړ تور ده، چې حتی له وطن نه ووځه، دوی په دې نتیجه کې وایي چې ځکه چې دوی ژوند نظر تور ده، ژوند نور څه مانا شو، هر ورځ جنگ، قتل، کشتار. نو دغه هغه شان دي چې د دې مخنیوي لپاره موږ کار کولای شو.
ورسی کې ډاکټر صاحب ساتي پیغام او هغه کسانو ته چې د ځان وژنې په فکر کې دي،
هغه کسان ځان وژنې فکر کې کوشش دا وشي چې قدمونه اورېدونکو نه د هیله کو، او څوک چې په کورنۍ کې په داسې ستونزو باندې اخته وي، عاجلاندې دغه سي ناروغان، دغه سي کسان یا که خپل په دې مندستون زبان دي اخته دوی د مراجعه وکي ډاکټر ته او یا هم روانشناس ته ترڅو د سره مشوره وکي او د غستونز لاملونه پیدا شي او بل اخر دغه بل حل لري پیدا شي. او هم دا رنګ هغه کسان چې ځان وژنې باندې قصد فکر کړی یا قصد کړی او په خپل قصد کې ناکام شوی نو د دې کسان لپاره ضرور ده چې دوی لپاره باید ورنر دوی راتون کې ورنر ټل شي او یا ورته تانه ورنه کړ شي تاسو کار کړو مړ نه شولې او یا نور خبره ورته کړ شي ته بل اخر آینده لپاره بیا هم د زمينه مساعد نه شي چې ځان وژني.
ډیر زیات مننه دوستانو خبرونه هم د غلطه پای ته رسیدي. په پروګرام کې د رواني ناروغي متخصص ډاکټر حکیم الله صالح و چې زموږ پوښتنې جواب کړي. ډاکټر صاحب صالح یو نړۍ مننه.
مننه
او ریدونکو لته سي هم ډیر زیات مننه. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهروي زموږ د الله پامن.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.